افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. طالبانو پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره د 2020 کال لاګوس را په دې خوا نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې کړي او ورسره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم لیدی. لانه ایوال فشارونو او غوښتنو سره سره الله هم طالبان لخپل دی پریکړې نه دی پشا شوی. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. د راپور له مخې په افغانستان کې دمګړۍ تر 2000 ډېرې مدرسې ثبت دي چې ډېری د هلکانو لپاره دي. له دې ډلې یوازې 300 مدرسې د نجونو لپاره ځانګړې شوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2024 کال د فبروري تر څلور مینیټې پورې له دغو ښوونیزو محسو څخه له 2400 زیات کسان فارغ شوي چې یوازې 128 ښځې دي. د طالبانو حکومت وایي د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیس قاری فصیح الدین فطرت د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره لیدلی دي. طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن په خپله اکس پاڼه د دې لیدنې په اړه یو بیان خپور کړی. د بیان له مخې په دې لیدنه کې د اړیکو په پیاوړتیا او مختلفو برخو کې د پرمختګ په اړه بحث شوی. د قطر دولتي اژانس لا د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. مولا یعقوب په 2022 کال کې هم قطر ته تللی وو او هلته له شیخ تمیم سره لیدلی و چې په خبره په هغه لیدنه کې د طالبانو د پوز د تنخوا او یونیفورم او د سرحدي امکاناتو د برابرولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د طالبانو دفاع وزیر لوی درسیز دا څو ورځې په قطر کې دی او هلته په څو لیدنو سربیره د دوحې د دفاعي صنایعو په نندارتون کې نړیوال نندارتون کې هم ګډون کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم امنیت شورا ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستاني طالبانو له تحریک یا ټي ټي پي او نورو تړلو ډلو سره اړیکې ختم کړي. ښاغلی اکرم تیر ماښام د افغانستان په اړه د امنیت شورا دې غونډه کې ادا کړې ده چې ټي ټي پي داسې پرمختللې وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي چې د ده په خبره د خپلو شاوخوا 5000 وسلوالو تړلو ګروپونو او د هغوی د بریدونو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د منیر اکرم دغو څرګندونو او ویداو په اړه لا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو څخه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د ټي ټي پي یا نورو ډلو د تمویل او تجهیز تورونه رد کړي وو. تر دې مخکې امریکایي چارواکو اندېښنې ښوولې وې چې په افغانستان کې د امریکا له وتلو وروسته د څه باندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې او پرمختللې پوځي تجهیزات پاتې دي. په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي وو چې دا وسلې د ټي ټي پي او ځینو نورو ډلو لاسته رسیدلی، خو طالبانو ویلي چې پاتې وسلې او مهمات له دوی سره خوندي دي. له قبرس څخه تر غزې ترنګ پورې د سمندري لارې د پرانستلو لپاره د اروپایي ټولنې له فشارونو سره سره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون وایي د اسرائیل متحدانو خپل صبر له لاسه ورکړی. کامرون پرون د اسرائیل د دفاع وزیر بن ګانټ سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو د رسیدو لپاره ګام پورته کړي. هغه همدارنګه ویلي چې بریتانیا پر رفه باندې د اسرائیل د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. مرستندوی ډلې وایي د غزې ترنګ په یو بشري ناورین کې ډوبه ده. شمالي برخه منځوي ده او له 300,000 څخه ډیر کسان بې کوره شوي. ګڼ خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره آن مجبور دي چې واښه وخوري. د ملګرو ملتونو سازمان ویل په غزې کې له هرو دو ماشومانو چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي یو له شدیدې خوارځواکۍ کړیږي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه په شارجه کې روانه ده. په دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ پیل کړی او تر دې دمه په 1.5 اورونو کې د 150 منډې کړي. کوم افغان لوبغاړی تر اوسه نه دی سوځېدلی. په دې لوبه کې که څه هم د افغانستان پیژندل شوي او ستوري لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمان نشته، خو نوی لوبغاړی علا محمد غزنفر په ټیم کې شامل شوی دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ ډېرې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي، خو نجونې هم غواړي چې دا ځل د دوی له نوي تعلیمي کال څخه نه بې برخې کېږي.
باسواده مور ته، باسواده میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مراده چې ان شاء الله نوی کال ته د ښوونځي پرانیستل شي.
ملګری ملتونه بیا وایي د طالبان حکومت په افغانستان کې ډېرې دینی مدرسې فعال کړي چې د ښوونیزو او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور دومره زیاتو مدرسو ته اړتیا نشته. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تازه ورښتونو د وچکالۍ د له منځه وړلو په برخه کې د بزګرانو او باغ لرونکو هیلې راټوکولې دي.
سږنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورښتونه ولیده، کومې واورې وسولې، کوم بارانونه وسو، او زموږ په باغداري به انشاءالله ډېرې مثبت اغیزه ولري.
په کندهار کې د ګازرو کروندګر د خپلو حاصلاتو د پروسس لپاره د فابریکو د جوړېدو غوښتنه کوي.
حکومت څخه موږ دا هیله لرو چې باید د پېپرکا جوړه کړي راشي او مربا یو جوړه شي مړ جوړ کړي.
د افغانستان او ایرلند کرکټ د ورځنۍ لوبې له وروستي حاله مو خبرو په نړیوالو موضوعاتو کې به د په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې د ټولو نجونو او ښوونځیو پر مخ ډېرې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبې په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنې شي. اکثره نجونې هم دغه ګونګ حالت ډېرې نهیلې کړي او یو شمېر هم له رواني اختلالاتو کړېږي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ څرک نه تر سترګو کېږي چې طالبان دې نجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن خونیس کال کلیزه پر رسیدو ده، او د موازی کړی چې نجونې هیڅکله باید ښوونځیو ته له تګ منع نشي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي، حقونه یې خوندي کړي، او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي
Afghans and reverse their discriminatory decrees on women and girls.
خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان خزو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي حسینه وایي
باسواده مور ته، باسواده میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مراده چې ان شاء الله نوی کال ته د ښوونځي پرانیستل شي، ځکه دا بغیر انجونو بغیر نیمه نړۍ په میرمنو ولاړه ده، بغیر دنه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي وړاندې لاړ شي.
د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه او ویل که طالبانو له زده کړو نه وای راګرځولی اوس به له 12 ټولګي فارغه وای.
از حکومت خواناتی هستیم که
له حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي او د هلکانو په چیر خپلې زده کړې بشپړې کړي. موږ هم هیله لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او زده کړې زموږ حق دی.
حق مسلمان شون است که درس بخونن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د میتیو میلر او د افغان جنو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به انجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوي خو د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
ملګری ملتونه بیا وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نوي راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویلي، اوس مهال په دې هیواد کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. په عین حال کې د ښوونیزو او سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د زیاتو مدرسو جوړول د افغانستان د راتلونکي درد نه دوا کوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ ډېر کړی دی. ښاغلی ګوتریش په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ یې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، زیاته کړي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د دغه راپور له مخې له دې جملې څخه 6,386 مدرسې د هلکانو او 380 مدرسې د نجونو لپاره دي، چې له دې ډلې 1 مدرسې نوې ثبت شوي چې یوه یې د نجونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دوام کې ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د فبروري تر څلورمې پورې د دغو مدرسو څخه نږدې 2,440 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې 128 یې ښځې دي. د طالبان حکومت دغه مدرسې جهادي مدرسې نومولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د جنوري په 26مه د راتلونکي تعلیمي کال لپاره چې په 2 اونیو کې به پیل شي د نصاب بدلون هم جبري کړی. د راپور له مخې په دغو بدلونونو کې مدني زده کړه، خطاطي، د ژوند مهارتونه او پرته له عربي د بهرنیو ژبو مضامین کمول یا له منځه وړل شامل دي. د راپور پر بنسټ پر نورو موضوعاتو د اسلامي مضامینو تدریس ته د لومړیتوب ورکولو او په ښوونځیو کې د تدریس لپاره د دیني علماو ګمارلو ټینګار کیږي. په همدې حال کې د کابل ښار د تعلیم القرآن محمدیه مدرسې مسؤول استاد محمد حریف رحمت زاده وایي په دې مدرسه کې هلکان او انجونو ته دینی زده کړې ورکول کیږي. هغه ازادي رادیو ته وویل:
مدر کلاری تدریس قرآن کریم بخش سیر
موږ د قرآن کریم د تدریس تر څنګ د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت، احادیث شریف او همدارنګ د لمانځه مسایل تدریسو. خزینه برخه هم لرو چې زموږ په مدرسه کې د خزینه استادانو لخوا تدریس کې یو د نارینه برخه جلا ده. په کال کې یو ځل موږ فراغت او د غراز د قرآن کریم مناظره لرو.
فراغت بخش مناظره قرآن نو می داشته باشه.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د دینی او عصري زده کړو مسله یوه جنجالي موضوع ده، او په ټول افغانستان کې د دینی مدرسو زیاتوالی د طالبانو د حکومت یو له مهمو اقداماتو ګڼل کیږي. مجیب مهرداد چې د زده کړو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند وو، وایي چې طالبان باید پر دې تګلاره له سره غور وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مدرسو زیاتوالی پرته له دې چې د دوی د فعالیت د څرنګوالي په اړه د نړۍ شکونه زیات کړي بل کومه پایله نه لري.
متاسفانه به هیڅ وجه به نفع
د اعتماد په هیڅ صورت افغانستان په ګټه نه دي. افغانستان په کافي اندازه ملایان لري، خو زیاتو ډاکټرانو، انجینرانو، د کرنې متخصصینو او نورو برخو او څانګو ته اړتیا لري. نو طالبان باید پر خپلې دې تګلارې له سره غور وکړي،
پالیسي شان تجدید نظر وکړي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې د پوځي او افراطي روزنې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هغه څه چې طالب چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې په مدرسو کې نظامی مضامین نه بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه علي امداد علیم وایي چې د معاصرو مضامینو د لرې کولو فلسفه ښیي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ځوانان په مدرسو کې له افراطي افکارو سره د نړۍ د اصلي واقعیتونو څخه بې خبره وروزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
هیڅ منطق نه داره در افغانستان
کې، هیڅ داسې منطق نشته چې په افغانستان کې هر څه اسلام، مدرسه او دین وي او طالب راشي یو بل نوې اقدام وکړي، یو مرکز جوړ کړي چې د تیرو مفکورو او واقعیتونو څخه جلا وي او د مدرسې نوم ورکړي. ټوله فلسفه دا ده چې دوی غواړي دلته خپل نظریات عام او دود کړي.
یو شمېر کتونکو چې مخکې له دې په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې په مدرسو کې افراطي نظریاتو ته وده ورکول کیږي، او د دوی په وینا د طالبانو په ګډون ګڼې جهادي ډلې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په پاکستان کې له مدرسو راپورته شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. نن پر غزې د اسرائیل د پوځي بریدونو او په سیمه کې د پیل شوې جګړې شپږ میاشتې پوره شوې. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس ډلې وسلوالو د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ او په یوه ورځې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. نور جزئیات له سفیر لاستنګ زینورو.
د غزې جګړه داسې وخت اوومې میاشتې ته په رسېدو ده چې د اسرائیلو د بریدونو شدت لا نه دی کم او د اوربند څرک نه لګیږي. اسرائیلو ویلي تر هغو چې حماس پاتې یرغمل کسان نوي خوشي کړي او د دې ډلې تر ختمولو پورې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، ټینګار لري چې له غزې باید ټول اسرائیلي ځواکونه ووځي. اټکل کیږي چې له حماس سره د پاتې 130 یرغملو کسانو له ډلې 30 تنه مړه وي او 100 تنه لا هم له دې ډلې سره وي. شاوخوا 100 نور کسان د تیر اوربند پر مهال له اسرائیلي زندانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی وو. په غزه کې تیرو شپږو میاشتو جګړو او بریدونو لوی ویجاړې او پراخې مرګ ژوبلې رسولي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت راپور ورکوي چې څه باندې 30,000 کسان په دې جګړه کې وژل شوي، یوازې 10,000 یې ماشومان دي. همداراز شاوخوا 70,000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلو دا شمېرې نه دي تایید کړي، خو د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو څانګې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په اوله ویلي چې سرمنشي ګوترش په غزه کې د انسانانو د دومره تراژیک مرګ ژوبلې په اړه باندې شاک دی. د ملګرو ملتونو د ادارې هم ویلي د راپورونو په اساس څه باندې 30,000 کسان وژل شوي او څه باندې 70,000 نور ټپیان دي. د ژغورنې نړیوالې ډلې راپور ورکړی چې د غزې 80% نفوس، شاوخوا 1.5 میلیون خلک، د راپورونو په اساس په بریدونو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په غزې د اسرائیلو د بریدونو په سبب د ترانګې ته د بشري مرستو لارې هم بندې دي او لکونه خلک د لوږې له خطر سره مخ دي. ګڼ هیوادونه له هغې ډلې د اسرائیل متحدین په دې هڅه کې دي چې په غزه کې د لا زیاتو بشري ناورینو مخه ونیسي او اسرائیل دې ته وهڅوي چې د بشري مرستو لار پرانیزي. له دې ډلې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون د اسرائیلو له دفاع وزیر بینی ګانت سره په لیدنه کې ویلي د اسرائیل متحدین نور خپل صبر له لاسه ورکړی. هغه ویلي که څه هم دا مسایل سخت دي، خو په دې اړه بحثونو ته اړتیا ده. کامرون په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې په اړه په بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو د رسیدو لپاره اقدام وکړي. هغه همدارنګ ویلي بریتانیا پر رفح باندې د اسرائیلو د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ویلي د غزې په شمال کې خلک د قحطۍ له لاسه مجبور دي چې واښه وخوري. همدارز له هرو دوو وړو ماشومانو یو یې په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوی دی.
او اوس به هم لا شو د افغانستان او د آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ د درې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبې ته چې په شارجه کې روانه ده. د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اوریدونکو ته ووایئ چې لوبه څه ډول روانه ده.
نوري صاحب سلامونه مې ومنئ. همدغه شیبه د افغانستان د ملي لوبډلې ټول ټال منډې 1.9 ته رسیدلې دي. څلور دیرش اوره لوبه بشپړه شوې ده او یوازینی لوبغاړی چې سوځېدلی ابراهیم ځدران دی چې په 60 منډو یې خپل وکټ له لاسه ورکړه. هغه 93 توپونه لوبولي وو. تر څنګ یې پیلیس توپ وهونکی رحمان الله ګربز بیا 95 منډو نا سوځېدلی ولاړ دی. هغه 104 توپونه لوبولي دي. دا تر لسو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو وروسته د رحمان الله ګربز نیمه سلیزه ده چې وهی هغه په وروستیو نه سیالیو کې د ورځنیو سیالیو یو څه ستونزې ګاللې، خو یو ار بیا لیدل کېږي چې هغه بیرته په ښه فارم کې روان دی. تر څنګ یې عظمت الله عمرزی دا ځل د توقع خلاف په دریم نمبر توپ وهنې ته راغلی. تر عمرزی وړاندې به په دې نمبر باندې اکثره رحمت شاه توپ وهنې ته راوته، خو لیدل کېږي چې د لوبي اواز شپاړس اوره پاتې دي. نو هغه د لوبډلې مدیره پلاوی ښه ګڼلی ده چې یو داسې توپ وهونکی رامخته کې چې هغه کولی شي غټ شاټونه ووهي. د ایرلند توپ اچوونکو لپاره یوازې سوکه توپ اچوونکی ورکم یو ویکټ ترلاسه کړی ده او نور توپ اچوونکي نه دي توانېدلی چې کم لوبغاړی وسوځي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلی چې د لومړی وختونو لوبغاړي نورعلي زادران نن پنځشنبه د کرکټ د نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړله او نن هم لومړنی د لوبې د مخه د دې لپاره یو مراسم هم نیول شوی و. که په دې اړه لږ معلومات ورکړئ چې نورعلي زادران به د کرکټ په ډګر کې هغه ته په کومه سترګه کتل کېږي، د ده هغه سابقې ته په پام او د ده لاسته راوړنو ته په پام؟
نورعلي زادران د افغانستان د اول نسل له لوبغاړو څخه و چې په هغه وخت کې د یو ډېر کلاسیک لوبغاړی ګڼل کېده او د ډېرو ځوانانو ایډیال توپ وهونکی و او په نړیواله کچه به مبصرینو هغه ته د یو نړیوال معیار برابر لوبغاړي خطاب کاوه. نورعلي زادران په 2009 کال کې د نورو افغان لوبغاړو په ګډون د سکاټلند پر وړاندې په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لار موندنې په پړاو کې د خپل نړیوال کرکټ پایل وکړ او لږې وروسته یې شپږ اویا نړیوال سیالۍ کړې دي چې په دې کې دوه ټیسټ، یو 50 یو ورځنۍ او درویش شل ورځې شاملې وي. هغه لومړنی افغان لوبغاړی هم و چې په نړیوال جام کې شل ورځ نړیوال جام کې نیمه سلیزه د هند خلاف وهلې وه او دا په لغیر او وروسته بیا یوازې یو سلیزه او دیارلس نیمه سلیزه وهلې وي او ټول ټالی 2000 نړیوالې منډې کړې وي.
کپل اندر راته وایي چې ولې له کرکټ سره مخه وکړه؟
لږې وړاندې به درته دا ووایم چې رحمان الله ګربز سلیزه بشپړه کړه او لا هم توپ وهنه دوام لري. دغه د عمر ته په کتو نورعلي زادران یو له ډېره وخته له کرکټ لري و. هغه چې په 2019 کال کې په نړیوال جام کې ولوبېده، له هغې وروسته بیا څلور کاله مسلسل هغه له ملي لوبډلې لري و او د کرکټ د څارونکو او مینوالو غبرګونونه دا و چې نورعلي زادران نور باید متقاعد شي او د عمر له لحاظ هغه د دې جوګه نور نه دی چې د افغانستان لپاره کرکټ وکړي او باید خپل ځای ځوانانو ته پرېږدي.
کور ودان د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحلو
له خبرونو ورآخوا.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو د وچکالۍ د له منځه وړلو په برخه کې د بزګرانو او باغ لرونکو هیلې هم راټوکولې دي. یو شمیر باغ لرونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي که څه هم وروستیو وچکالیو دوی سخت اندېښمن کړي وو، خو تازه ورښتونو یې اندېښنې تر یوه اندازې راکمې کړي. د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو خونه هم وایي تیر کال وچکالۍ تر ډېره مالداران او بزګران زیانمن کړي وو.
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېښنو وروسته په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو یې هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغ لرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې و یعنی کمبود دی اوبو سره موږ مخ نو سږنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورښتونه ولیده کنې واورې وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به انشاءالله ډېره مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واورې وسي. د موږ له اوبو له کموالي سره لاس ګرېوانو نو انشاءالله دا بارانونه وسو موږ بندو کې به اوبه را پیدا شي.
د عبدالعظیم په نوم د نیمروز ولایت یو بزګر د نورو ورښتونو هیله هم لري.
پیلا نن سال خو وخت کشت کردن
اوس چې د غنمو د کښت وخت دی، که څه هم فکر نه کوم چې اوبه دې دوامدار وي، خو الله مهربان دی که دا اورښتونه دوام پیدا کړي موږ کولی شو چې په پالیزونو کې هندوانې او خټکی وکړو او یو ښه حاصل ترلاسه کړو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او مالدارۍ خونه وایي د تیرو کلونو وچکالۍ تر ډېره بزګران او مالداران اغیزمن کړل. د دې خونې عامل رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی که رونماشته بود بسیار زیاد از ما
وچکالی چی راغلی و تر ډیره باغلرونکو او کروندګرو ته زیان ورسید. آن په یو شمیر شمالی ولایتونو کې مالدارانو د څړ ځایونو د نو موجودیت له امله خپل څاروي په ارزانه بیه وپلورل. کوم شمیرې چې موږ ته رسیدلې دي په سلو کې اویا کروندګر او باغلرونکي وروستیو اورښتونو هیله من کړي دي
خو
وروستي اورښتونه څومره کولای شي د اوبو د زیرمه کولو او د وچکالۍ د له منځه وړلو په برخه کې اغیز ولري. د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي دا اورښتونه په لنډه موده کې د افغانستان لپاره ګټور دي، خو ټینګار کوي چې د اوږد مهال لپاره د وچکالۍ د لمنځه تګ لپاره لا نورو اورښتونو ته اړتیا ده. د کرنې د برخې یو کارپوه ذاکر دیقان ازادي راډیو ته وویل
وچکالی تقریبا شل کاله وشو چې دا چپاله روانه ده او بیا په دې درې کالونو څلور کالونو کې په ډېر زیاته وچکالي وه. فلحال لپاره خو دا کفایت کوي، خو لکه کې باران نه ونهشي ګرمۍ موسم کې زمونږ د انده فصلونو ته به هم نقصان ورسېږي.
د یادولو وړ ده چې وروستۍ اورښتونو کلی یوې خوا د بزګرانو ترمنځ د وچکالۍ د لمنځه تللو په برخه کې هیله مندي زیاتې کړې، خو دغه اورښتونو چې طوفاني واورې ورېدنې او سیلابونه هم ورسره یو ځای وو، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم واړول. تازه د طالبانو تر واک لاندې د هوا پیژندنې ادارې تېره ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د باران او درنې واورې ورېدنې اټکل کړی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې ده چې د دغه بدلونونو له امله د زیانونو په وړاندې د مبارزې کم امکانات لري.
له بلې خوا په کندهار کې د ګازرو کروندګر د خپلو حاصلاتو د پروسس لپاره د فابریکو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د ګازرو حاصلات ښه دي خو په ډېره کمه بیه پلورل کېږي او دوی ته ځینې وختونه کړی مصرف هم نه پوره کوي، خو که د پروسس لپاره فابریکې ورته جوړې شي نو حاصلات به په ښه بیه وپلورل شي. دا مهال افغانستان ته له ګازرو څخه تولید شوي حلوا، مربا او ځینې نور توکي له بهرنیو هیوادونو واردېږي. د معلوماتو له مخې په کندهار کې په اوس وخت کې پر 150 هکتار ځمکه د زردکو کښ شوی چې د اټکل له مخې به 5400 ټنه حاصل ورکړي.
د کندهار ښار اړوند اتم ناحیه کې کروندګر د ګازرو یا زردکو په ټولولو او پاکولو بوخت دي. په دې سیمه کې نثار احمد پر خپل درې نیم جریبه ځمکه زردکی کرلی او تمه لري چې 15 خورواره حاصل به ترې ترلاسه کړي. دی وایي حاصل یې زیات دی خو په ډېره کمه بیه پلوري او د تکړی مصرف نه پوره کوي.
دا مو تقریبا اندازه درې نیم جریبه ځمکه ده. دا زردکی په کرلی چې موږ د اټکل څخه تقریبا 15 خورواره زردکی کوي پر اصول. دا پرسل دوه نیم مانه پرسل ته ملو راچو په 15 په 3 په 2 داسې وځي. دا په دغه بیه باندې موږ خپل سر نه جوړي، خپل مصرف نه جوړي، نجې تکلیف او یخونه مصرفونه شي مغه نه جوړي. حکومت څخه موږ دا هیله لرو چې باید زیاتې په پرکت جوړه کړي، دا شي مربع او جزې شي مزین جوړ کړي، به چې دا په فروش ورسېږي، موږ شی باید په فروش ورسېږي.
په دې سیمه کې د زردکو یا ګازرو یو شمېر نور کروندګر هم وایي دوی دا مهال د کنداري 2.5 منه پارسل زردکی په 15 افغانۍ پلوري چې دا ډېره کمه بیه ده. کاربنګر د طالبانو له حکومت او پنګوالو غوښتنه کوي چې د حاصلاتو د پروسس لپاره دی فابریکې ورته جوړې شي ترڅو د ګازرو څخه د تولید سو توکو د راوړېدو مخه ونیول شي او هم د دوی حاصلات په شبې خرڅ شي.
مانم یار محمد دی په درنیم جری بمزه کې ما کړی دی، هغه خپل اصلیات نه راته جوړي، هغه ما د تخمو او د انبار او د مصرفو د نه راته جوړي. موږ د حکومت صدا دغه کوو چې یو جز او یو مربا او یو دا شی زندګی کارخانه راوبد.
زما نوم بشیر احمدی، زموږ د کښتونې جدي لکه زردکی ډېر په کلو کې ډېر سسکاره بازار اچولی دي. نو چې اوس موږ د حکومت سره دا هیله ده چې موږ د زردکو یو پاپیرکې یو بلې خوا ته سره ووځي چې انشاءالله بیا موږ ته شی راجوړه او که خپل په ښار کې موزي شی نه وجوري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر 150 هکتار ځمکه د زردکو کښت شوی چې د اټکل له مخې به 5400 میټریک ټنه حاصل وکړي. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په راتلونکي کې د کرنیزو توکو لپاره کمپلیکس جوړیږي چې ټول کرنیز محصولات به پکښې پروسس او بازار ته وړاندې شي.
زردکی په کندهار ولایت کې زموږ د معلوماتو اټکل له مخې پر 1.5 هکتاره شاوخوا باندې چې په شهري ساحو لکه اتمه ناحیه او هغه ساحې ناحیه چې زراعت پکې کېږي ارغنداب او ژړۍ کې زمرد معلومات او اټکل مخ پر نیم سل کټاره باندې کښ سو دي چې 5400 سویل مترک ټنه ته ان شاء الله حاصلات رسیږي. د بازار مندین په برخه کې کوشش کوي چې په نږدې راتلونکي کې د وزارت د پلان لمخې چې زراعتي کمپلیکسونه چې خوشبختانه کندهار هم پکښې دي زراعتي کمپلیکس جوړ سي ملي کمپلیکس چې په هغه برخه کې به زراعتي توکي ټوله پروسس کیږي.
دا مهال افغانستان ته د بهرنیو هیوادونو په خاص ډول ایران څخه د ګازرو یا زردکو څخه جوړ سوي تولیدات لکه مربا، حلوا او ځینې نور توکي راوارېدېږي او دلته بازارونو کې پلورل کیږي. خلک وایي که چیرې د افغان کروندګرو د حاصلاتو لپاره سړې خونې او د